السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې پراخو محدودیتونو او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوری کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیايي نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي دی، د ښځو او نجونو د روغتیا د حق په اړه یې نن پنځشنبه نوې راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. بنت وویل چې د افغانستان روغتیايي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوري پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدماتو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. جاپان یو ځل بیا له افغانستان سره بشري مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشري مرسته ژمنه کړې او په دې پیسو به شاوخوا 6000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشري کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی ده چې د جاپان له لوري ورکړل شوې دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدماتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا او ایران چارواکو د پنځشنبه په ورځ په جنیوا کې د اتمی خبرو اترو نوې پړاو پیل کړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړې پوځي نښتې د مخنیوي لپاره وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د اتمی پروګرام د مخنیوي لپاره د یوې موافقې د ناکامۍ په صورت کې د امریکا د پوځي اقدام لپاره په انتخابونو غور کوي. د امریکا د الوتکو وړونکو دوه جنگي بیړۍ اوسمهال د ایران جنوب لور ته ځای پر ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د چهارشنبه په ماښام د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا سره د خبرو اترو په اړه د تهران د وړاندیزونو په هکله خبرې وکړې. دا خبرې اترې د عمان په منځګړیتوب غیر مستقیم ترسره کیږي. او سعودي عربستان په پام کې لري چې که پر ایران د امریکا د برید له کبله د تیلو په عرضه کې خنډ یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد آژانس همداراز ادعا کړي چې اوپک پلس با چې د اوپک غړي هیوادونه او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې 1.5 زره بیرل تیلو تولید زیات کړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
I call on the defect authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوې او پالیسۍ د لغوه کړي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نوې نښتې
پرون راغلې. د ماښام د لمانځه نه شاته بس جګړه ودرېدلې په دا سرحد کې. نورې د هغې خوانه ګولۍ مولۍ داسې راتلومي نو دا کورونه دغه خلک راوتلي دي ځکه چې ګولۍ راتلومي.
چندرو یا جزلو به پېژنئ؟ دا لوبه پخوا د نجونو ترمنځ ډېره رایج وه، خو اوس ولې کمه شوې؟
پخوا ډیره وه، خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډیرې لوبې هیرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کولی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړې توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوې غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورځ بلې ته د دوی د حقوقو د نقض بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلی کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په دې جمله خپل وینا پیل کړه چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډه کې له طالبانو د غوښتنې مطرح کړي.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوې او پالیسۍ دې لغوه کړي تر څو دا ترلاسه شي چې ښځې او نجونې لوړو او منځنیو زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. ملګرو ملتونو د کارکوونکو او مرستندویه پرسونل د کار پر وړاندې له پرمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لري کړي. دریم، ټول خپل سره نیولې دی بندي کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنیو ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دي چې خبریالان خصوصا خزینه دي له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی تورک، د افغان رسنیو وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه و. خو دا ویل چې دوی له بېلابېلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو او بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتره کړی دی.
Taliban rule, Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
The Taliban tur wakmani land Afghanistan de rokhtiyi aw bashari haqunu la jawar nawdin sara makhshawi. Pa zangri toga khazu aw junata bal jagra biwasli aw pa zangri toga de pangawuni kamakh rokhtiyi system la dir nangawun ki halat sara makh kade. البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو د وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لګکیو لپاره نور هم بدتره او بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. له دې ماده سه نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او وی ویل چې دې اصولنامې د بشري حقونو د نویو نقضونو لپاره زمینه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقوقو د طرحه شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقوقو او انساني کرامت د نقض ښکاره څرګندوي کوي. لدی دل په استرا د دوی د امر بالمعروف او نهی از منکر قانون او هغه جزایی قانوني چې په وروستیو کې اعلان کړی دی، هر اړخیزه څارنه، بیلابیل اعدامونه او فزیکي سزاوی د ټولنیزو ژوند او د بیلابیلو برخو د ښځو سیستماتیک او ډیریدونکي زندې تکول او له کار او زده کړې لرې کول، جبری راستنیدنې او اقتصادي سقوط دی، ټول وضعیت لا بدتر کړی دی.
د یادونې ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هیواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ ازاده خو بل بیا بردګۍ ته وړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانولي. طالبانو تیرو نږدې 5 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بیلابیل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو او کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 1/6 غونډه چې د رواني اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل شوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
طالبانو او پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د ډیورند کرښې په اوږدو پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې نښته کړې. د دې ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي نښتې پرون له غرمې وروسته پیل شوې خو اوس وضعیت آرامه دی. یو شمیر طالب چارواکي نښتې تاییدوي خو وایي چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د دوربابا ولسوالۍ اوسیدونکی او قومي مشر کفتر خان وایي د چهارشنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته وسوه او دې جګړې تر شپې دوام وکړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر ځایي اوسیدونکو د زیانونو اوښتو او د جګړې د بیا پیل له ویرې خپل کورونه پرېښي دي. د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی عبدالحق هم وویل دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه ورځ مخکې د ننګرهار ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. د افغانستان په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید قل اردو ویاند وحید الله محمدی د چهارشنبې په ماسپښین د رامنځته شویو نښتو په اړه څه ونه ویل، خو تایید کړه چې د دوی ځواکونو د سه شنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو سره نښته کړې ده. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې وضعیت اوس مهال آرام دی او نښتو کې کوم زیان نه دی اوښتی. د ننګرهار سربیره د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ هم د پاکستاني ځواکونو تر برید لاندې راغلې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غاک بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل د چهار شنبې په ورځ پاکستانی ځواکونو پر ولسوالۍ څو هوان مرمۍ وویشتلې. ځینو رسنیو هم راپور ورکړی چې د چهار شنبې په ماسپښین د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ مقبل سیمه کې نښته سوې. خو د پکتیا ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان منیب زتران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ کومه نښته نه ده سوې. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ یو رسنیز بیان کې ویلي چې دوی د ترهګرو یوه ډله په شمالي وزیرستان کې پیژندلې چې هڅه یې کوله له افغانستان نه د هیواد ته ننوځي او په نښته کې یو افغان وګړی وژل سوی دی. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته تر هغې دي چې د تېرې یکشنبې په شپه پاکستاني جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوایی بریدونه وکړل. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هوایی برید لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ اتلس غړي هم شامل وو. د وژل شویو کسانو له ډلې څلور مړي لا تر اوسه نه دي موندل شوي. خو د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان پکې وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د بریدونو ته سخت غبرګون ښودلی دی. تازه د پنجشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د طالبانو د حکومت ویاند صبیح الله مجاهد د مرکې په حواله چې العربیه خبري شبکې سره یې د افغانستان په خاوره د پاکستان د هوایي حملو په غبرګون کې کړي ویلي د دوی ځواب به ورته پوځي وي خو جزئیات محرم دي. مجاهد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پاکستان له داعش سره د مبارزې پر ځای دوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د افغانستان په وړاندې په ځینو ویجاړونکو بریدونو کې کارولي دي. د طالبانو حکومت دغه شان د تحریک طالبان پاکستان په اړه په وار وار ویلي چې ټي ټي پي د هغه هیواد داخلي مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویل ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه خزي او نجونی دي. یوناما ویلي خزي او نجونی د راستنیدونکو په منځ کې لا ډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په درېمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شنبه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم پلو کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشتوالی کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې میرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلې چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپور کړل شوې د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ خزي چې د ګاونډي هیوادونو نه ډیپورت کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونو د دې د پروسمره ژوند باندې ډیره بد اغیزه کړی ده.
له ایران ستنه شوی صابره چې په خبره 8 میاشتې مخکې له ایران ستنه شوی له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلات سره مخ ده.
له لوږې نور مړ کیږو، څوک خواړه نه راکوي، دلته ډېر ساړه دي، ډېر سوړ باد لګیږي، خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکر لرو. ماشومان مې ناروغ دي، که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیره سخته ده څه وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما داسې مهال د ستنو شویو میرمنو او نجونو په رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا 10 ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تروسه د یوناما د راپور پاړه غبرو ګون نه دی خودله خمخ کې ادا کړی چې د اسلامي شریعت لمخې د خود انجونو حقونه خوندې کړي او دستانو شوی خود په ګډون یې ټولو ته خوندې او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړي. داسې مهال چې لښپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د انجونو په زده کړو او کار بندیز لګول او د غرازي په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د خود په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې چې ډیری افغانان لسی زو رئیس ایران او پاکستان ته کډول شوی خود طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت زیاته کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې. د سازمان د روانې فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,500,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړی چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولې دي. دغه ټولنه چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو، خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی. دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نو موړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشې شول او دراتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل، هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلود هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزه نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وایي محصلینو له 13 میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا 15 افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غرازو ویل نږدې 3,000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3,000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوسمهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداري ورکړې چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لاله وړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې په زده کړو بوخت افغان محصلین هم د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې روخ تا دوه شاګردا از
دې په هی موږ ډیر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډیره زیاته شوی، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورټ لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي، دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار په خپل وروستي راپور کې چې د رواني کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي وو چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
چندرو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومان ترمنځ مشهوره لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د یو شمېر ښارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمېر پخوانیو مشهورو لوبو په کمرنګ کېدو سره د یو شمېر ښارونو اوسیدونکي وایي چندرو یا جزلوبه هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنځ ډېره کمه شوې ده. د کابل د دریمو مکرو ریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پخوا ډېره وه، خو اوس ډېره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډېرې لوبې هېرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل. یو ډول جسمي فعالیت وه.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نه کلنه هنا وایي میندې او پلرونه یې بهر د لوبو اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو له کولو بې برخې دي. دا چې ولې، هغه وایي
ځکه چې نجونو ته میندې او پلرونه اجازه نه ورکوي چې له کوره ووزي. زمي کې هوا ډېره سړه وي، ناروغان کیږو، سینه بغل کیږو، ګرمۍ کې بیا لمر ډېر تیز وي. که بهر ووزو شاید ناروغان سو.
خو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 13 کلنه پاکیزه بیا وایي دوی لا چندرو لوبه کوي او پالي یې.
موږ چې کله د مکتبونو د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو، خپلې ملګرې ټولې راټولې کړو او چندرو رسم کو، چندرو کوو. په کلي او بانډو کې دا رواج ته، او بیا اخترونو کې خپلې ډېرې ملګرې راټولوو او ډېر چندرو کوو او ډېر خوند ته خلو.
چندرو لوبه چې جزلوبه هم بلل کېږي او په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پېژندل کېږي، یوه ډله ییزه لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کېږي. د ګیلاس د بیخ په اندازه یوه هواره او ګرده تیږه یې وسیله ده. ماشومان په د بشیر عسکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وایي. لومړی یو ماشوم خپله تیږه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا یې په یوه پښه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله، نو بیا هغه سوځېدلی بلل کېږي او د بل ماشوم نوبت راځي. دې لوبه کې خانې یا کورونه هم مهر کېږي چې مقابل کس هلته د پښې ایښودلو اجازه نه لري او باید ټوپ ترې وکړي. هر چا چې ډېرې خانې واخیستې او لوبه یې بلې ته سخته کړه چې نور یې د مخته تګ امکان نه وي، همغه یې ګټلې ده. خو دا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او د شکل جوړول یې هم په بېلابېلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني فعالیت دی، نو باید وساتل شي. ښوونکي، انځورګره او د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړی ساره سیدی په دې باور ده چې کورنۍ باید ماشومان دې لوبو ته وهڅوي.
دا د مندو او پلارونو دنده ده چې خپل ماشومان وهڅوي چې داسې لوبې وکړي چې په هغې کې جسمي او ذهني فعالیت دواړه وي. ډېرې ګټورې دي. انزه کله فکر کوم چې که څوک وکولی شي په واټونو ځینې لوبې، مثلا همدا جزلوبې، یو چوکاټ رسم کړي، حتی لویان چې کله تیریږي یو څو ځلې ترسره کړي، ماشومتوب به یې وریاد شي.
د یادونې ده چې د چندرو په شان ډېرې نورې لوبې هم شته چې پخوا به هم په کلیو او هم ښارونو کې ډېرې کېدې، خو اوس کمې شوي. لکه رسۍ کشول، خوسۍ، نانځکې کېنول، رسۍ وهل یا رسمان بازی. پنجاق، دی یا دندکلک او نور چې اوس یا بیخی نشته او یا کمې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ظاهر کندهار ولایت څخه
روژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاري میوجات لوبیا دال نخود سبزی پنډی داسې نور میوجات بس چې څه تیاری بس نو هغه صحیح روژه ده. شده خیر روژه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ پیسه وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځلسم لوسته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع په اروپا کې رنسانس، دا چې د رنسانس په دوره کې اروپا په څه ډول حالاتو کې وي، د همدغې موضوع اړوند به موږ تاسو نن معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې درس مو په اروپا کې رنسانس. د هغه صلیبي جګړې چې موږ په تلوس کې ویل چې پیښ شوي وي، یعنی تر 500 نه زیات صلیبي جګړې هغه مره رامنځته شوي وي. د همدغه صلیبي جګړو د ختم څخه وروسته د سوداګرۍ پراختیا رامنځته شوه چې بیا د شاریانو د اقتصادي پراختیا په برخه کې ډېره مرسته وکړه. د شار اوسیدونکو ته بروژوا ویل، او چې د خپل بروژوا د شاري اوسیدونکو په معنا دی، شاري ژوند رامنځته شو. شار چې د پلورنې او پیرودنې مرکز و، د پیسو څخه ګټه اخیستله چې د راکړې ورکړې تر ټولو مهم او اړین څه همدغه پیسې وې. په لومړي کې د شر پراختیا یوازې په ساحلي څنډو کې و، مګر وروسته بیا په ټولو اروپا کې شاري پراختیا رامنځته شوه، ځکه په دغه ساحلي څنډو کې فیوډالان لږ و، چې بیا وروسته په ټولو اروپا کې د شهرونو پراختیا رامنځته شوه او د شهرونو پراختیا زیاته شوه. نو دغه د فیوډالیزم سوداګري غوړېدنه چې و هغه هم کمزورې شوه. د دې تر څنګ د اروپا شهرونه او اوسېدونکي هم زیات سول. لرغونی روم د شاري ژوندون څخه په ګټه اخیستنې باندې شاري ژوند ته قوانین او لارې غوره کړلې چې د اروپایانو د نوي ژوند بنسټ کې شو. د دې تر څنګ په دغه دوره کې پاچاهان هم ځواکمن شو. هغه مالیات چې اروپایي پاچاهانو د فیوډالانو څخه اخیستل، زیاتره د خپل حکومت د ځواکمنتیا لپاره هغه مصرفول. پاچاهانو د ګڼ شمېر سرتیرو په ګمارلو سره، یعنی ډېر زیات سرتیري وګمارل، هغه منظم او دایمي لشکري ورڅخه جوړ کړي چې بیا د وسلو په ځانګړي توګه د توپ جوړولو یې شروع وکړه. په پایله کې بیا پاچاهان د دغه کوم کارونه چې دی وکړه، همدغه په پایله کې پاچاهان د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه بنیاد سپل، یعنی نور هم هغه پوځي ځواک ته اړتیا نه درلوده. په خپل د ډیرو سرتیرو په ګمارلو سره یو ډیر منظم او دایمي لشکره جوړ کړي، نو ځکه د فیوډالانو د پوځي ځواک د مرست څخه دوی بنیاد سپل. د پاچاهانو ځواکمنېدل د دې لامل وګرځېدی چې د کلیسا په چارو کې هم لاسوهنه وکړي، او په دې باندې وتوانېدل چې د پاپ د قدرت هغه کومه کړي چې هغه کوچنی او خپل پاچاهان خپلواک زیات کړي. راځو سیاسي بدلونونه او ترڅنګ د مرکزی حکومتونو منځته راتلل. په دغه دوره کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شول، ترڅنګ مرکزی حکومتونه هم منځته راغلل. د رنسانس په دوره کې د مرکزی حکومتونو متحد قلمرونه او ملتونه رامنځته کېدل هم په رامي سره ترسره شول. هیڅ اوسنی اروپایي هیواد نننی وزن نه درلوده، یعنی سره کم چې نن په کوم حالات کې دی، مخکې هغه مهال داسې حالات شتون نه درلوده. د انګلستان په پارلمان کې د فیوډالو اشرافو شتون د دې هیواد حکومت باندې په مشروطه سلطنت باندې بدل کړ. د اوسنی فرانسې زیاته برخه هم د انګلستان د پاچاهانو په واک کې، او د فرانسې پاچاهان چې هغه د فیوډالانو په ټکولو کې ډیر ځواکمن شوی و، د دې قلمرو د ترلاسه کولو لپاره میدان ته راغلل. د جګړو پایلې هم، یعنی زیاته جګړې دلته پیښ شولې چې د جګړو پایلې ډېرې ورانی او ویجاړې وې، ځکه دغه جګړو 100 کال دوام وکړ. یعنی 100 کال دغه جګړې هم داسې ادامه درلوده چې 100 کال وروسته به دغه جګړې آرام شوله، او په پایله کې فرانسویان د ژوندارک په نامه د یوې جنی پاتون کې بریالیتوب لاسته راوړی او دوی بریالي شول. د اروپا د سویلي سیمو وزې هم د نورو سیمو په وړاندې د مرکزي حکومت د رامنځته راتلو لپاره یو ډېر لوی او مهم ګام و. د بلقان په شبه جزیره کې د بنسانس حکومت څخه ورسته بیا د صلیبیانو حمله هم ونه توانید چې په پښو ودریږي او په واقع د تل لپاره د لاس ورکې د عثماني ترکانو په وړاندې هم تاګ او د صرفانو او مجریانو د خپلواکۍ غوښتنې روحیې د دوی زوال یعنی د دوی د زوال یو بل عامل و. د ایټالیا په شبه جزیره کې د دې سیمې شمالي شارونه او بندرونه هم د سوداګرۍ او ښاري ژوند د لارې څخه د ډیرو شتمنو د ډیر شتمنۍ خاوندان شول. خو دغه سیمه ییز یا دغه سیمه د مرکزي حکومت د شتون څخه بې برخې و، یعنی په دغه وخت کې بیا د په دغه سیمه کې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود. رازو په اروپا کې علمي او فرهنګي رنسانس ته دا چې په علمي او فرهنګي اوزای به څه ډول و. د رنسانس په دوره کې د رنسانس دوره په اروپا کې د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړې و. د فکر، هنر، علم او فن په برخه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د رنسانس د ډیرو مهمو اړخونو څخه یو دا و چې انسان یا انسان پالنه یا انسان دوستي یا هومانیزم او فرد پالنه ده. وروسته له دې چې دغه صلیبي جګړې پای ته ورسېدلې، د همدغه صلیبي جګړو څخه د اروپایانو بلتیا د فلسفي اثارو سره په ځانګړې توګه د لرغوني یونان د دې لامل وګرځېدې تر څو په انسان او د ده په عقل باندې زیات باور وکړي، یعنې د دوی اعتماد او باور په دې باندې چې د انسان په عقل باندې پر خپله انسان باندې زیات سو. د رنسانس په دوره کې د ادبیاتو په برخه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سول. د څو پیړیو مخکې برعکس، یعنې مخکې چې هغه مهال ټول باسواده کلیسایان نه و، په وروسته بیا د څو پیړیو څخه یعنی د همدغه څو پیړیو مخکې برعکس ټول باسواده کلیسایان نه و. دوی هم د هنرمندانو په څیر انساني موضوعات په خپلو اثارو کې ځایوله، او دانته او پیترارک د دې عصر د مشهورو ادیبانو څخه دي. طبیعي علوم یا تجربې هم چې مخکې هغه د پاملرنې وړ نه و، چا ورته خاص پاملرنه نه درلوده، د رنسانس په دوره کې ډېر مینوال پیدا کړه همدغه طبیعي علوم. د دې ترڅنګ په ریاضیاتو، نجوم، جغرافیه کې هم نوي فکرونه رامنځته سول. کوپرنیک د ځمکې د کروي والی او وروسته د هغه څخه بیا ګالیله د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د څرخېدلو کشف کړی او دغه موضوع دوی کشف کړه. د دغه دوره یا په دغه دوره کې جغرافي پوهنه کې هم بدلونونه منځته راغلل. د صلیبي جګړو په ترڅ کې ځینې خبرتیاوې د مسلمانانو او نورو ختیځو سیمو د تمدنونو فنون او د دې ترڅنګ جغرافیایي خبرتیاوې تر اروپا ته ورسېدلې. چین ته د مارکوپولو سفر د اروپایانو د جغرافیې پوهې په برخه کې هم منځته راغلی. د ایران او افغانستان سره ډېره مرسته وکړه. نوموړي بیا د ایټالیا د وینز د ښار څخه د آسیا لویدي څخه په تیرېدو سره چین ته ولاړې، او وروسته د شلو کلونو څخه د هند اوقیانوس د لارې څخه بیا وینز ته بیرته وګرځېدې. او دې لومړنی کس و چې اروپایان یې د جاپان او ارام اوقیانوس څخه خبر کړه. یعنی اروپایان په دغه دوره کې د دغه دوره څخه مخکې د جاپان او ارام اوقیانوس په هکله نه پوهېدل. نو دې لومړنی کس و چې د همدغه شلو کلونو څخه د هند د اوقیانوس له لارې چې کله وینز ته ولاړې، اروپایان یې د جاپان په هکله او د دې ترڅنګ د ارام اوقیانوس په هکله خبر کړل. د دې ترڅنګ په دغه دوره کې سمندري ګرځندوی پراختیاوي او اکتشافات هم پیل سو. د منځنۍ پیړیو په پایله کې یا په آخري کلونو کې د مدیترانې په سمندرګي کې د سمندري سوداګرۍ د لارې څخه د شتمنیو د ګټلو او د واک پر سر باندې سیالي ډېرې زیاتې سوې. د بلې خوا بیا سیاسي او مذهبي اختلافات هم د دې سیالیو ته لمنه ووهله چې دلته سیالي زور ونیسي. په 1453 زیږدیز کال کې بیا عثماني ترکانو چې هغوی د ترانه د شمال ختیځو سواحلو زیاتره سیمې د دوی تر واک لاندې وې. د قسطنطنیه په نیول سره دوی وتوانېدل چې د پنزانس امپراتوري د منځه یوسي، او د احمد ترانه په شمال کې ختیځ برخه د هغه څخه وروسته بیا اروپایانو د پنزانس په ځای باندې د عثمانیانو سره راکړه ورکړه شروع کړه. او ورسره دا چې د پرتګالیانو د ختیځو سیمو په لور باندې سمندري لري هم کشف کړي. د 15مې زیږدیزې پیړۍ د نیمایي څخه وروسته بیا پرتګالیانو د افریقا د لویدیځو سواحلو د لارې څخه د سویل په طرف باندې په سمندر کې به سفر شروع کړي، چې همدغه مهال بیا د عاج او غلامانو په سوداګري هم پیل وسو. د دوی د تصور خلاف، د دوی د تصور برعکس، د افریقا جنوبي نقطه ډېر
ډیره لیري واقع و، یعنی دوی فکر کوي چې دا نږدې ده، مګر هغه څه چې دوی تصور کړی و د هغه برعکس دغه نقطه ډیره لیري موقعیت درلوده، چې بیا په پای کې په 1480 میلادي کال کې د برتلومو دیاس په دې باندې وتوانېدی چې افریقا د وچې د افریقا وچې د جنوبي ورستۍ څنډې څخه تیر سي، چې دا څنډه بیا د دماغه امیدنیک په نامه یادېدله، او په دغه ختیځو سیمو کې د هند د اقیانوس څخه د یو توانېدی چې تیر سي. او دغه کشف بیا ډېر مهم کشف و، ځکه دوی فکر کوي چې دا نقطه ډېره لیرې ده. بیا په پای کې همدغه برتلو مودیاس لومړنی کس و چې په دې باندې وتوانېدی د افریقا د وچې څخه جنوبي د افریقا د وچې د جنوبي څخه ورستنې څنډې ته دی ځان ورسوي، او په ختیځو سیمه کې بیا د هند اقیانوس څخه دی تیر سي، چې دا په دغه دوره کې یو ډېر مهم کشف و. وروسته له هغه چې پرتګالي ګرځندوی واسکو دوګاما په دې باندې وتوانېدی چې د هند ټول اقیانوس پلی کړي، او همدارنګه د هند اندونیزیا د فارس خلیج له لارې څخه یې لاره پیدا کړه، د اطلس سمندر څخه د هند د سمندر په لور او د سمندري لارو د پیدا کولو وروسته، بیا پرتګالیانو د اسیا نورو سویلي او ختیځو سواحلو ته ځانونه ورسول، چې دا د سمندرونو د لارې په کشف کې یو ډېر مهم ګام و چې دوی پورته کړي. په دغه دوره کې امریکا هم کشف سوه. راځو دا چې د امریکا لویه وچه څه ډول کشف سه. هغه وخت چې پرتګالیان د افریقا څخه د تاویدلو په نیت باندې دوی د ختیځ په خوا باندې ولاړل، هسپانوي ګرځندویان بیا د کریستف کولم په مشرۍ سره د څو بیړۍ سره دوی د هند ته د رسېدو په نیت باندې چې غوښتل یې هند ته ولاړ سي، دوی د اطلس سمندر لویدیځ لور ته سمندري سفر کوي، او دوی لاره نه پیدا کوي، او د لیرې سیمو د اوبو او هوا څخه دوی په خبر نه و، چې په پایله کې بیا ځینې بیړیانې یا ځینې کشتیانې چې وي هغه ډوبې سوې. د خوراکي موادو کموالی هم د دې ناروغي دوی د ناروغي سره مخامخ کړه، ځینې مړه سو په همدغه وخت کې. په پای کې کریستف کولمب او د هغه ملګري د څو میاشتو ستونزو سره چې دوی مخ و، د همهغه ستونزو د زغملو څخه وروسته بیا په 1492 کال کې دوی جزیرې ته ورسېدل. کریستف کولمب په دې خیال و چې د هندوستان یوې جزیرې ته رسېدلی دی، یعنی د فکر کوي چې د هندوستان یوې جزیرې ته دی رسېدلی دی، او د هغه ځای هغه سرپوستي بومیان چې وده د هندوانو نوم ورکړ، د فکر کوي چې دا هندیان دي. په اصل کې دوی سرپوستي بومیان وو، چې بیا د هسپانیا ته بیرته راوګرځېدي، او د یو ځل د تیر تجربه په درلودلو سره دی په اسانۍ سره وکولای سوی چې نوي سمه ته ورسیږي. بیا هم فکر کوي چې د هندوستان ته رسېدلی دی، او د ژوند تر پای پورې دی په همدغه باور وو. چې بیا د کریستف کولم څخه وروسته کم ګرځندویان چې د سمندري اکتشافاتو او ګرځندوی په لاره کې دوی ګامونه پورته کړل، په دې باندې دوی نه پوهېدل چې نوې وچه کشف کړې ده، تر هغه پورې چې بیا امریکوس پوچی په نامه یو ګرځندوی وپوهېدی چې هغه سیمې ته چې دی تللی و یا هلته چې دی رسېدلی دی هغه هند نه دی، بلکې هغه یوه نوې وچه ده، او دغه وچه بیا وروسته د ده په نامه، یعنی د امریکا په نامه ونومول سوه. نو همدا دی دغه لوی وچ لومړی د کریستف کولم په واسطه کشفی شي، مګر دی کریستف کولم بیا په دې باور دی چې دا د هند یو برخه ده، چې بیا د هغه څخه وروسته کوم نور ګرځندویان چې هلته ځي، دغه د جملې څخه امریکوس پوچی چې کله هلته رسیږي دی بیا وایي چې یا د هند نه دی، دا یو بالکل نوې لویه وچه ده، چې بیا همدغه لویه وچه د ده په نامه باندې نومول کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، چې موږ او تاسې اروپا د رنسانس دورې په هکله وویل، دا چې په رنسانس کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي، او د دې ترڅنګ په کوم مهمې پیښې یا کوم اکتشافات په دغه دوره کې رامنځته کیږي، د دغه اړوند موږ ټول وپوهېدلو، په دې هیله چې تاسو د پام وړ به مو ګرځېدلي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح خلاصویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي، بوره سره مل پاتې سي، او از موږ استاد سي د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مېست راځي، او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې 92% خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد 92% خلک د عیسوي دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 92% خلک یې عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او ترڅنګ یې 92% خلک یې بیا په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي. خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېدی، یعنی مخکې د دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېدی. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1221 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1223 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1300 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکومت، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایتالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وي. په 1300 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1300 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډېر ځواک یې درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی د دوی پاچا و. د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ سوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته سو. او په 1800 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو، او هغه انقلاب بریالی سو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او 14 لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه ولاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یې جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې د ولسي جرګې ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا 321 تنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کوم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 321 نفره، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي، یا هغه د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای سي مګر د مشرانو ټټګا چې وکړل رئیس جمهور نه هغه کولای سي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دی هغه سرته ورسوي. فرانسه د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دی. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه یعنې هغه صنعتي هیوادونه چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دی چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه یې هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دی. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برېښنایي تاسیساتو هوایي کرشو مخابراتو په برخه کې هم پانګه چونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنې ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني او په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد دی. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړل د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کوم ژبه خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلند د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړی په شمال کې د سکاتلند سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي او درېیم د انګلند او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتلول طبي جوړښت لري. د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلند سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیره په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلند یا ویلز سیمه ده چې انګلند او ویلز بیا د انګلستان د جزیره سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک یې مسیحان دي، 15% هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی چې یو یې انګلند ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلند او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره او انګلستان به د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننۍ انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایي پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري او د قوانینو تشویه د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسلونو قبلول یا ردول، ولسي جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 455 غړي لري او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده چې هغه بیا سوه کسه غړي لري او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکان، د اشراف جرګه او د عوامو جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي او د قانون ترتیب د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع دي، هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې، اتومات سامان آلات او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شیانو باندې ولاړ دي. انګلستان په 1950 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کړ. یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړي کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کومو دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په حق له هم پوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې سته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
شنو